پېښور کې د شپې 11 بجې شو. اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبرونه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. ستاسو لپاره مې واره بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمو ییزو موضوعاتو رپورټونه راوړی دي. دا خبرونه مو درته ماخام شپږ بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. اوس یې تکرار دروو. پیل یې له خبرونو. سرٹکی د پنجاب نگران حکومت وای د العزیزیا سٹیل ملز په مقدمه کې د نواز شریف سزا معطل کړی ده. د خیبر پختونخوا په بنو کې وسلوالو د پاکستان دوا عسکر وژلي او درې تنه ټپي کړي دي. او د اسرایلو پوځ ویلي د حماس ډلې د ماتولو لپاره د ډیرو سختو بریدونو تیاری کوي. اوس بشپړ خبرونه. د پنجاب نگران حکومت وای په العزیزیا سٹیل ملز مقدمه کې نواز شریف ته اورول شوې سزا معطل کړې ده. د پنجاب نگران اعلی وزیر محسن نقوی نن په لاهور کې رسنیو ته وویل چې دا مسله عدالت ته لیږلې ده. نواز شریف وار لمخه د ایوان فیلډ او العزیزیا سٹیل ملز مقدمو کې هغه ته د اورول شوې سزاګانو خلاف د اپیلونو بیا بحالولو لپاره اسلام آباد های کورټ ته درخواستونه ورکړې دي. د نواز شریف وکیل امجد پرویز پرون په جمع کړو درخواستونو کې غوښتنه کړې چې عدالت دې د دوی د دلیلونو تر اورېدو وروسته پر انصاف ولاړه پریکړه وکړي. د پاکستان احتساب عدالت د 2013 زیږدیز دسمبر په 30مه نواز شریف ته په العزیزیا سٹیل ملز مقدمه کې چې د نوموړي پر ضد درغلیو په تور جوړ شوی و د وکاله بند او یو نیم ارب روپو جرمانې سزا اورولې وه. بل پر نواز شریف نن په اسلام آباد کې په توشخانه مقدمه کې احتساب عدالت ته وړاندې شو. عدالت د هغه ضمانت منظور کړ او د مقدمې اورېدنې د راتلونکي نومبر میاشتې تر 30 نیټې پورې وځنډول. د خیبر پختونخوا په بنو کې وسلوالو د پاکستان دوه عسکر وژلي او درې تنه ټپي کړي دي. د بنو د میریان تانې او چرواکي د نوم نخولو په شرط مشال وړي ته ویلي چې وسلوالو بیګا په همدې سیمه کې د ګیس پایپ لاین تیرونکي کمپنۍ پر امنیت ساتونکو برید کړی دی. دوی په وینا په دې برید کې دوه پوځي عسکر وژل شوي او د یو لیفټیننټ کرنل په ګډون درې تنه ټپي شوي دي. جبهت الانصار المهدي خراسان نومي وسلواله ډلې د دې برید ذمہواري منلې ده. د ګیس د پایپ لاین له شمالي وزستان پیل شوی دی چې د بنو د بکاخیلو او میریان سیمو له لارو د پنجاب میاوالی ته غزبل شوی دی. د پاکستان د سند بلوچستان حکومتونو د دې هیواد پر سیاسي ګوندونو غږ کړی دی چې د ناقانونه کډوالو لملاتړه لاس واخلي. د سند او بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیرانو حارث نواز او جان محمد اڅکزي پرون د اکتوبر پر 23مه په کراچۍ کې شریکي خبري غونډې ته په وینا کې تکرار کړه چې ناقانونه کډوال به له ملک باسي. دوی ویل سیاسي ګوندونه د پردې موضوع له سیاسته لاس واخلي او د حکومت دریز ملاتړ دی وکړي. جان محمد اڅکزي وویل
اگر کوئی سیاسی پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے
کم سیاسی گند د غیر قانونا کڈوالو سر ادری گی ندا باد ریاست پاکستان سرا د ہوئی جگڑا تصور کولیشی
جنگ تصور ہوگی.
دا په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د افغانانو په ګډون هلته میشتو ټولو اسناد نه لرونکو کډوالو ته ملک د وتلو لپاره د اکتوبر تر وروستۍ نیټې پورې وخت ورکړی دی. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ماشومانو لپاره کار کوونکي د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف ویلي ډېر ژر به د افغانستان هرات ته اتیا ټنه طبي وسایل او درمل ولیږي. د ادارې د اکتوبر پر 23مه په خبر پاڼه کې ویلي چې دا مرستې به د هرات پر درې سلویغ زره زلزله ځپلو کورنیو وویشل شي. تر دې وړاندې هم ځینو مرستندوی ادارو او هیوادونو هرات ته مرستې لیږلي. متحده عربي اماراتو هلته یو ګرځنده روغتون هم پرانیسته دی. ملګري ملتونه وایي په هرات کې د تیرو دوو اونیو زلزلو لږ تر لږه 1500 کسان وژلي او 2000 نورې ټپي کړي دي. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام وایي د افغانستان د وروستیو زلزلو 90% اغیزمن ښځې او ماشومان دي او دا چې هغوی مرستو ته اړتیا لري. د اسرایلو پوځ ویلي د حماس ماتولو لپاره د ډیرو سختو بریدونو تیاری کوي. دا په داسې حال کې چې د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما خبرداری ورکړی چې د اسرایل پوځ تګلاره انساني زیان ته پام ونه کړي نو دا به بیرته د اسرائیل په تاوان تمام شي. د فلسطین د سیاحت وزارت ویلي چې د اسرائیلو د تیرو دوو اونیو په بریدونو کې وژل شو شمیر تر 15000 وخته دی. پر غزې د اسرائیل د بریدونو د حماس ډلې د هغو بریدونو په غبرګون کې پیل شوي چې د اکتوبر پر 8مه د اسرائیل په جنوب کې تر 1400 زیات کسان ووژل. اوس تر د کرکټ خبر درکو. د کرکټ په نړیوال جام کې نن د جنوبي افریقا او بنگلاديش ترمنځ لوبه روانه ده. جنوبي افریقا تر پچی ټاس ګټلو وروسته بیټنګ وکړل او بنگلاديش ته د 3.3 منډو هدف ورکړ. بنگلاديش دا وخت بیټنګ کوي. په 3 اوورونو کې 12 منډې جوړې کړې دي او یو لوبغاړی هم نه دی سوځېدلې. جنوبي افریقا تر اوسه په 4 لوبو کې 3 او بنگلاديش بیا هم په 4 کې 1 ګټلې ده. د خبرونو پای مشال ریډیو ته وګی رودونکو په روانه پرونه کې پر دې یو شمېر نورو سیمایزو موضوعات مو تاسو لپاره رپورټونه راوړي. وسلوالو بیګا د بنو په میریان کې پر پوز برید کړی دی او دوه عسکر یې وژلي دي. د بلوچستان په چمن کې د ځایي تجارانو احتجاج نن پر څلورم ورځ هم خوب خیر روان دی. دغه سیمې یو مزدور کار وایي د پاکستان حکومت دی د پخوا په څیر دوی پریږدي چې افغانستان خوا ته په آزاد تګ راتګ او روزګار وکړي. د کوز جنوبي وزیرستان د دوه قومونو ترمنځ له تیر یوې اونۍ راهیسې د ځمکې پر سر جګړه روانه ده. د شکای اوسیدونکو حکومت غواړي چې له وسلو کارونکو څخه د هغوی وسلې واخلي. او د خوست اوسیدونکو بیګا د کرکټ په نړیوال جام کې د پاکستان پر وړاندې د افغانستان بریا ولمانځله. هیله ده مشال رادیو سره اوسئ. اوس پر شو اوریدونکو رپورټونو ته. تیر شپه د بنو په میریان سیمه کې وسلوالو پر پوز برید کړی چې پکې دوه عسکر وژلي او د یوه لیفټیننټ کرنل په شمول درې تنه نور یې زخمی کړی دي. د میریان تھانی پولیسو یو چارواکی د نوم نه خول په شرط مشاله ډوته پیښه تایید کړی او ویلي دي چې هغه پوځیان په سیمه کې د ګیس پایپ لاین جوړولو د کمپنۍ په حفاظت مامور ول. د چارواکی زیاته کړی چې په جوبلو کې د کمپنۍ یو کارکونکی هم شامل دی. جبهه الانصار المهدی خراسانی وسلواله ډلې د برید ذمہواری منلې ده. تفصیل لسیمه زمون خبريال عمر وزیر راکوي.
امنیتی چارواکو او پولیسو مشال ریډیو ته وویل چې د اکتوبر په درویشتمه د شپې بنو میریان سیمه کې وسلوالو د غلطه د ګیس پایپ لاین تیرېدونکو کمپنۍ په حفاظت مامور سرتیرو باندې برید کړي چې دوه فوزی عسکر یې وژلي. د فوز یو افسر لیفټیننټ کرنل او ګیس کمپنۍ یو اهلکار په ګډون درې نور یې ژوبل کړي دي. جهاد الانصار المهدی خراسانی وسلواله ډلې د برید ذمہواری منلې. د شمالي وزیرستان شونه شروع شوې د پنجاب میاولی تر رسون کې ګیس پایپ لاین د بنو بکاخیلو او میریان سیمې نه تیریږي چې وخت په وخت په ځای ولس احتجاجونه هم کړي او غوښتنه یې کړې چې لومړی دې د غلطه ځایي خلکو ته ګیس ورکړي. خو سونه ای وړاندې د انتظامی او ځایي مشرانو ترمنځ مذاکرات وشول. د ګیس پایپ لاین غځولو اجازه تی ورکړ او بکا خیلو په مقام د خلکو د غوښتنې سره سم ورته حکومت د ګیس ورکولو اډه هم جوړ کړه. د پاکستان فوز اماړي کو سانګه ای اس پی آر د بیان تر مخه د اکتوبر پشپړسم هم شمالي او جنوبي وزیرستان کې وسلوالو سره نخته کې دوه امنیتی سرتیری وژل شوی ول او ځوابي کاروایی کې فوز د دوه وسلوالو د وژنې یو بل ژوبل کې دوه داوا کړي وه. تحریک طالبان پاکستان د دغه بریدونو ذمہواری منلې وه. د اکتوبر پسورلسم هم د فوز اماړي کو سانګې رسنیو تاسو ته ولې بیان کې داوا کړي وه چې میرعلي کې عملیاتو کې شپږ وسلوال وژلي، اته یې ژوبل کړي، څلور یې ژوندي نیولي وو. د بیان تر مخه دغه عملیاتو کې د وسلوالو په ډزو یو فوزي عسکر هم وژل شوی وو. شمالي جنوبي وزیرستانونو بنو جاني خیل او لکی مروتو کې د وسلوالو او فوز پولیسو ترمن نخته یو په بل بریدونو کې تیزی راغله. د وسلوالو زید غلطه د فوز او پولیسو هدفي عملیات هم د سمودینه دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
د پاکستان وفاقي حکومت له خوا افغانستان سره پر پوله د تګ او راتګ لپاره د پاسپورت لازمی ګرځولو پریکړه پر ضد نن پر سلورم ورځ هم د بلوچستان په چمن کې پر لټ روان دي. پر لټوال غوښتنه کوي چې په خوا په سیر دي حکومت د چمن او سپین بولدک ترمنځ خلکو ته په شناختی کارډونو او تذکرو د تګ راتګ اجازه ورکړي. بلخو د پاکستان حکومت ویلي چې په هیواد کې ترهګرۍ پیښو د مخنیوي لپاره له افغانستان سره پر پاسپورت د تګ راتګ پریکړه کړې ده چې د راتلونکي نومبر میاشتې له اولې نیټې څخه به عملي کړي. تفصیل له کوټې زموږ خبریال ایوب ترین راکوي.
د افغانستان پولیسو چیرمن د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د انجمن تاجران او سیاسي ګوندو لخوا پرلت د تیرو څلورو ورځو راهیسې روان دی. د پرلت برخوالو ویل دي چې دوی د چمن او سپین بولدک پر سرحدي پوله د افغانستان سره د تګ راتګ په خاطر د پاسپورت نظام یا و شرط منلو ته چمتو نه دي. په دې ترڅ کې د اکتوبر په درویشتمه نیټه د مشالی ډو سره په خبرو کې د چمن د لغړی اتحاد سرمنشي غوث الله وویل چې دوی به کله هم د پاسپورٹ شرط ونه منی.
تقریبا زمر لزر کسان اته زر کسان رات رحمت لغړیا دا پیکیج والا لغړیان اوړي ور اوړي د دې پیکیج باندې پیلاله مرو کو سرکار ته دا خواست کو چې مرد 500 مزدوری ده باید مرد 500 مزدوری رایلاسه مرد از په خوا پر شام پر شناخت کارت او پر دسکرا باندې واوړو راواوړو پاسپورت چې د اسکل مر نه منو نه مر څه مننګ ده دا دون خلک پاسپورت جوړولای نشي د پاسپورت مر سخت خلاف
دوی د پرله د غورسته پیل کړی دي. کله چې د چمن پر سرحدي پوله د پاکستان له لوري د افغانانو پر تذکره او پاکستان ته د راپرېښېدلو څخه ډډه سوې ده نو دغه په جواب کې پر پوله افغان سرحدي چارواکي هم پاکستاني وګړي پر شناخت کارت او سپین بولدک ته نه پرېږدي چې له امله د افغانستان په آزاده ویش منډي کې کار کوونکي ډېری تجار د تیرې یوې اونۍ راهیسې د سختو مشکلاتو سره مخ دي. د دې تجارو په خبره چې د چمن د زرګونو خلکو روزګار د چمن د سرحدي پولې سره جوختې د سپین بولدک د منډۍ سره تړلی دي او زیاتره خلک چې کله په ورځ کې یو وار ولاړ سي او بیا راسي نو د ځان سره یو شی وړي او بل راوړي چې له امله د دوی روز ګزر کیږي. د چمن د سرحدي وضعیت په اړه د وړو تجارو ترڅنګ د چمن د سیاسي جماعتو لخوا هم غوښتنه سوې ده او ویلې دي پکار دی چې د پاکستان مرکزي حکومت د افغانستان سره پر پاسپورت د تګ راتګ پریکړه بیرته واخلي. خو حکومت په وار وار ویلي دي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر پاسپورت د تګ راتګ څخه به په سیمه کې د ترګرۍ او نامنۍ مخنیوی وسي. په دې اړه د اکتوبر په درویشتمه نیټه د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر جان اڅکزي او مشالیډو ته وویل چې د امنیتي ستونزو له امله دوی پر یاد بارډر و پاسپورت او ای یا الکترونیکي تذکرې ته اړ شوي دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیزی خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد.
د سند صوبې د کورونا او د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر پرون په کراچۍ پریس کلب کې خبري غونډه ته ویلي چې د هیواد سیاسي ګوندونو باید د حکومت د هغه دریځ ملاتړ وکړي چې د اکتوبر میاشتې تر پایه ټول غیر قانوني کډوال د پاکستان له خاورې باسي. تر دې مخکې له پښتونخوا ملي عوامي ګوند نه بیل شوی خوشحال کاکړ ډلې په کراچۍ کې د یوې جلسې پر مهال پر حکومت غږ کړو چې افغانان چې افغان کډوال دی نه ځوروي. د پاکستان نور ګوندونو لکه عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، جمعیت العلماء اسلام فی او نورو هم په وروستیو کې پر حکومت غږ کړی چې د افغان کډوالو له تنګولو لاس واخلي. پاکستان وایي قانوني افغان کډوال ته څه نه وایي خو هغه کډوال وباسي چې اسناد ورسره نه وي. له کراچۍ نه نیاز علي رپورټ راکوي.
د پاکستان د سند صوبې د کورنو چارو نگران وزیر ریټایر بریګیډیر حارث نواز او د بلوچستان صوبې د اطلاعاتو نگران وزیر جان چغزئی د اکتوبر په درشتمه په کراچۍ پریس کلب کې په ګډه خبري غونډه کې تکرار کړي چې د غیر قانونه غیر ملکیانو د ویستلو په ورکړې شوې نیټه کې یو اونۍ پاتې ده او د یو دیرشم اکتوبر وروسته به ټول غیر قانونه غیر ملکیان یو یو لټول کیږي او ویستل کیږي. به دوی ویل د ویستلو خبره د ټولو غیر قانونه غیر ملکیانو په ضد ده، یوازې د افغان کډوالو نه ده. خبری غونډه ته جان چغزئی په خپل وینا کې ویل غیر قانونه غیر ملکیان په ملک کې نشي پاتې کېدی. سیاسي ګوندونه دې په دې مسله سیاست نه کوي او دا د پاکستان د ریاست فیصله ده.
اگر کوئی سیاسی پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے ان کا
دی وای کوم سیاسی ګوند د دوی د غیر قانونه کډوالو سره ودریږي او د هغوی خبره کوي نو دا به د ریاست پاکستان سره د هغوی جګړه تصور کولی شي،
جنگ تصور ہوگی.
جان چغزئی ویلی په بلوچستان صوبہ کې هم دوی ته ځنې داسې شکایتونه ترلاسه کیږي چې سیاسي ګوندونه د افغان کډوالو په شا ودرېږي. نوموړي دا خبرې په داسې حال کې کړي چې پاکستان کې پښتنو ملت پالا او مذهبي سیاسي ګوندونو د افغان کډوالو په ویستلو سخت مرګون ښکاره کړی دی. له دغې وړاندې د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا صوبې مشر ایمل ولی خان ویلي وو که افغان مهاجرین د پاکستان اوباسي نو بیا باید چې پاکستان د کشمیر او د هندوستان مهاجرین هم د دې ځای نه اوباسي. د پاکستان حکومت د دې پریکړې په اړه بیا د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن هم په دې اړه په پیښور کې یوې غونډې ته په خپله وینا کې ویلي وو چې هغه د نړۍ بشري حقونو تنظیمونو ته بلنه ورکوي چې راشي وګوري چې په پاکستان کې د انساني حقوقو په اکلا د افغان مهاجرینو سره څه چلند روان دی. د ملي جمهوري غورځنګ ګوند مشر محسن داوړ او د جماعت اسلامي مشر سراج الحق هم د افغانانو په ضد روان عملیات غندلي او ویلي چې په سن او نورو ځایونو کې افغانان زورول کیږي او په زور وستل کیږي. د پاکستان څخه د غیر قانونه کډوالو د وستلو پریکړه د نګرا حکومت په وخت کې شوې او په دغه مسله ځنې بحثونه هم پیل شوې دي چې نګرا حکومت څنګه کولای شي چې داسې ګامونه پورته کړي. په کراچۍ کې د سیاسي چارو کارپوه خبریال اشرف خان بیا وایي نګرا حکومت قانون سازی نشي کولای خو پالیسي مخ په وړاندې بوتلی شي. د اکتوبر په درشتمه نوموړي مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل،
لیکن جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں پاکستان میں جو افغانستان کے حوالے سے یا
مونگ ٹول پدی خبر یو چې پاکستان کی دا افغانستان او نورو گاونڈیانو په حوالہ کلا پالیسی جوڑی گی نو هغه په حقیقت کی فوج جوړوي او حکومت بیا هغه فیصلی عملی کوي. زما هم خیال دی چې دا افغان کډوالو په حوالہ چې کوم ګامونه پورته کیږي دا د هغې په تناظر کې دي.
ریفیوجیز کے حوالے سے ایکشن لیے جا رہے ہیں یہ اسی تناظر میں ہے.
نوموړي ویلی چې د دې په شازنی نور علتونه هم دي، لکه په پاکستان کې پروستیو کې بریدونه کېدل او د هغې په اړه ویلي چې هغه د افغانستان د لورینا شوې دي. بل دا چې پاکستان اقتصادي مسله ده او د ډالر وړو خبرې هم کیږي. خو اشرف خان زیاته کړې چې پاکستان کې زیاتره قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال دي او د دوی وستل داسې اسان کار نه دی. اول په پاکستان په دغه لړ کې نړیوال فشار هم دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې او د مهاجریت نړیوال سازمان د پاکستان نه هم غوښتي چې هغه افغانان دي خوندي کړي څوک چې تحفظ غواړي او بیرته افغانستان ته د تلو سره د خطر سره مخامخ کیدی شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
بیا هم د افغان کډوالو موضوع په پېښور کې د بورډ په نوم یو بازار له تیر سول سیزو راځي. د افغان کډوالو یو مشهور بازار دی. ځایي انتظامی دا بازار د تیر خالی پر روز رنگ کړ. د مشال ریډیو خبریال وسیم سجاد پرون هلته ورغلی وو او له افغان کډوالو دکاندارانو سره خبرې کړې دي چې دغه بازار له ړنګېدو وروسته دوی په څه حال دي. رپورٹ د یو دکاندار په غږ پیل کی.
زمانوم فراز دی او د ننګرهار اوسیدونکی ولا بس مالونه هم دلته لګولې دا کال کیږي چې دلته مونږ مالونه ډیر ډیر مالونه هم لګولې بس مونږ ته خبر رانه کو بلډوزر وی او سیستم بس سبزیان هم نیر ته لړګو تختونه هم لړګو او بس کسان هم نو مونږ ځان سیټ لګو او نور خود نسخان مونږ تراګو ولا بل حصم نشته مشره بس هم دار اړه یو دی رړي تم سترګي یو ما غلط سترګي دا چی نه نو بس در پدر به سبا کو ته مونږ تلارو غه سبا کو.
د بورډ بازار د اتحادیه مشر سید نقیب باچا په خبره دوی ته د حکومت لخوا د تجاوزاتو خلاف اپریشن کولو هیڅ کم خبر نه ورکړل شوی. سید نقیب باچا د ګل پورز مشال ریډیو ته ویل،
خو زمونږ یو کې لاشته اوی ته موبایل کمشنر صاحب ته موبایل ډیپټی کمشنر صاحب ته ټول ته موبایل چې تاسو دغه پوه شو د اپریشن دلته کوو دغه اپریشن چې تاسو کوو نو د خلکو ته به تاسو یو وارننګ ورکړی وي په دې چې دلته خلک د لکونو د کورونو په مالونه دلته پراته د خلکو او تاسو هیڅ دم رالی او د سلور سایډ نه پوه شو په دې باندې اپریشن شروع کړ نه مالی ستو ته پریخسته نه د سامان ستو ته پریخسته او پاتې شو د اپریشن نه وروسته اوس په خلکو کې د سیو هوف خراس پیل دی. د سه پیل دی چې پولیس هم ګرځي ټرافیک هم ګرځي دلته خاص کر دی خو هغه رېړو خاطر ګرځي چې رېړې واره دلته نه پریدي.
یاد اپریشن په داسې حال کې شوې چې د پاکستان حکومت ویلي چې په ملک کې مېشت ناقانونه مهاجر به د نومبر د اولنې نیټې پورې د پاکستان نوزي یا به وباسل کیږي او د نوتلو په نتیجه کې به د هغوی پر ضد قانوني کاروایی کیږي او مالونه او کورونه به ضبط کیږي. په ټولنیزو رسنیو په ضلعي انتظامیه د اپریشن وروستو سختې نیوکې شوې چې په بورډ بازار کې یاد کاروایی د افغان مهاجرو د زورولو د لړۍ یوه کړۍ ده. خو ضلعي انتظامیه دغه تورونه ردوي. د پېښور ټاون علاقې مرستیالي کمشنرې صبرین سبا مشال ریډیو ته وویل،
نه جی دا اپریشن هغه سره هیڅ قسمه کنکشن نشته دی. دا تقریبا زموږ د یو منتھ نه د اینټي انکروچمنټ اپریشن سٹارټ دی او دا به اول اوور پېښور کېږي. په هر ځایونو کې چې کم ځای کې پرمننټ سټرکچرز جوړ شوي دي کم ځای کې ټمپرری انکروچمنټ دا به موږ کنټینیو ساتو. دا موږ عام عوام ته پاره چې کم تکلیفات وو کم پلارو کې مشکلات وو ټرافیک د پاره پرابلمز وو ګاډي نشو تیرېدې اغه عوام د پاره موږ ریلیف ورکړی دی او دا یو پبلک کاز د پاره دار څه شوی دی.
دا بورډ بازار اتحادیه د حکومت نه غوښتنه وکړه چې دغلته د روزګار کونکو لپاره د جلا ځای ورکړل شي چېرته چې هغوی د حکومتي چارواکو لخوا بیا نه زورول کیږي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزې خبرونې هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
تاسوم نو اوس مشال ریډیو سره یې پرون په کورم کې د یو شی وګړي تر وژنې او د یو بل تر ټپ کې دورسته حالات بیا ترنګلی شوې دي. د نامنې د پیخه په خیرالدین کلی کې شوې ده. تر پیخه وروسته ځینو بل وګړو د سنیانو کورونه وران کړي دي. پولیس وایي تر دې دمه یې د حالاتو قابو کولو هڅه کړې ده خو د وضعیت خرابېدو امکان شته. د سیمې خلک بیا وایي ځینې لارې تړل شوې دي، موبایل نیټورک بند دی او امنیتي حالت د اندېښنې وړ دی. طارق ورغزی معلومات راکوي.
د کورمه په خیرالدین کلی کې دوه تنانو د وشتلو په خاطر رامنځته کېدلو پس مبینه شی سونی ډلو پر یو بل حمله کړي. د پیرکای مسیدون کې او مشر حکمت خان حکمتیار مشال لډیو ته د نه پښپا ویلي کله چې پرون ماسپخین یاد په خوش والا نوزینو بل وګرو په شلوزان تنګي کې د سونیانو کورونه وران کړل او رستا بیا پر ساتین بای پاس د کرشو گاډه او د هغه ډرایور اسرول په صورت کې د مخالف فریق ردی عمل مخې ته راغله. حکمتیار زیاتوي کڅو هم تر مذاکراتو پس د شاګانو گاډه رخلاص کړی شوی خو ډرایور غیب دی او بل دا چې تګ را تګ لارې هم په پر ډول محفوظ نه دي.
کورونه وسی زول الته کوم مال مې وشیو اغا هم سفر لپته دي او کسان خو څوک مړو زخمیان نه دي خو اغه په نتیجې کې بیا په لوور کورم په بای پاس باندې د شلوزان تنګي خلک دلته روتل اغه دلته روډ بلاک کړلو په نتیجې کې یو ګاډې څنګه کرشنا بارو اغه ونیولو اغه سره یو کس څنګه د بلشخلو د ټوپکۍ اوسیدونکو اغه هم ونیولو او هغه اوس پرې ورک دی پاتې نه لګیږي او امکان دی چې هغه به شپې نه وخت پرې برآمد شي.
پر دروشتم اکتوبر په خیرالدین کلی کې نامعلومو کسانو هله د لوکمن خیلو پر اوسیدونکو بریدو کړلو چې هغوی لا شلوزون تنګي خوړې بجري د رړول لپاره ټریکټر بوله وو. په پیخه کې یو تن مړ او یو بل زخمی شوه. تر هغه پس پر شلوزون تنګي مقامي لخر ورغلو او دو سنیانو کورونه رنگل. په سیمه کې د غټو وسلو استعمال هم شوه خو تر اوسه د ځاني زیان رسیدلو اطلاعات نشته. ویل کیږي چې مقابل لخر د متاثرونو هغه کورونا وران کړي چې په 2001 کال کې فرقایي جنگونه تر شروع کېدلو وروسته هغلته تر پر خودل پس خالی پرتول. د لوکمن خیلو مقامی مشر تجمل حسین مشال لډیو توای کڅو هم د دوی خلک په نخښوي حکومت وران کړي او نه بل غیر قانوني ګامه خسته.
کوم لور مو جنازې مو چاته چې حکومت او هو زیرې نگرانې چې مختلف جنازې راوړلې او مو د خیرالدین مازه تقریبا د غریزه لکه 714 کیلومتر لار دی. نو دا غنه ورسته مختلف جنازې دفن کیو مو هیڅ کې سمته چې حرکت نه کوي سموال کوي او بل متفات او سنت نه کورونا شتونه څه شتونه وایو مو څه د حرکتونه کوي.
په کورما کې تر حملو پس حالات لا هم غیر یقیني دي. پر سیمه کې پر لارو تګ را تګ نکېږي. حکومت هغلتا پر موبایل انټرنیټ هم بندیز لګولې دي. د ضلع پولیسو مشر محمد عمران مشال لډیو توای په سیمه کې امن قائم ساتلو په خاطر هر قسمه ضروری اقدام به اخستل شي.
حالات به تک ته ٹھیک ہے
تر اوسه پورې حالات ٹھیک دي. خدا خرابیدل هم شي. یو تن مړ او یو زخمی شوه بل یو خالی کوټ ته هور اورا چول شوه. موږ دواړه طرفه د اهل تشیع او اهل سنت فعال مشروعیت ساتلو لپاره ګامونه چت کړي. پولیس او آرمی چمتو شوی. انتظامیه هم خپل رول لوبوي. دواړه خوا مشرانو سره په تماس کیو. څوک نه غواړي چې حالات خراب شي. موږ ته د سیمې امنیت برقراره ساتلو ډاډ راکړی شوی. موږ هم امید لرو چې حالات خراب نشي. خدامو کوشش هم دی.
ماری امید ده
کوشش بھی ہوگی کہ حالات خراب نہ ہوں.
پکورما کے پر دیالسم جولائی یو معاہدہ شویچ پہ ہاگے کے شی سنی ڈالے پر دغ خبر پہ بن کرے شوی چپ کمزے کی داسی ناخوخه پہ خرمست شی نو سوک بہ پخپل سے نہ کوی بلکہ حکومت تب گوری او حکومت دخل کو بتاون با اصل ملزم تا زان رسوی. معاہدہ کی دی چکا کم فری خلاف ورزی اکڑی نو لویا جرگا او حکومت بور نہ 2 لاکھ کروڑ روپے جرمانہ خلی او دہاغ خلاف قانونی کاروائی پا عمل کراولی. طارق رکزے مشال ریڈیو پیخبر. مشال ریڈیو پر خبرونو او رادیوئی او ویډیوئی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د جنوبی وزستان په ګورګوره سیمه کې د ځمکې پر سر د زلی خیلو او خوجل خیلو ترمنځ لتیرې شاوخوا یوې اونۍ راهیسې جګړه روانه ده چې دواړه خواوې پکې پر یو بل د سپکو او درنو وسلو ډزې کوي. عام ولس وایي د سیمو یې په خیبر پښتونخوا تر ورګړېدو وروسته دوی انګیرله چې دا ډول جګړې او شخړې به ختم شي، خو په خبره یې چې داسې ونه شوه. دوی حکومت د منځګړیتوب غوښتنه کوي. د سیمې او چارواکي مشالډو ته ویلي چې د جرګې له لارې د راپورته شوې د نوې شخړې د حل کوښښ کوي. اشتیاق مسید معلومات راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې ضلع خیل او خوجر خیل قومونه په ګورګوره سیمه ځمکني اختلافات باندې د تیرې 8 ورځې راهیسې د یو بل په خلاف په مورچې کښې نوست دي. د شکۍ اوسیدونکی حمزه وزیر په دغې براکښې ویایي
دوی ہفتے نا دگوری پہ مکام بندے ڈیزل خیلے خیل دی پماس کے دمزا کی خالا روانہ دو پاٹا واڑا بستا زدانہ طور بندے پکی کی ماس والا بدا کے زخمی نہ وسول مرا ہاں پکے وسول نو دور تا ڈی پی او استاد آئی سیول انتظامیہ استاد آئی نیز حکومت ادا بھی دی دیچے پگیٹی نہ بندے او اندا سے بیارے دیچے پا بندے خال کے امو درف پابندے تو اس خال کے نا واسطے بڑائی شاہی چکیم خال دا سے قسم اقدام وہ کچھ دور تاغاٹا وڑا
خبریال نورالی وزیر ویائی چدر سمرا پورے پا ضلع کے دی پولیس ادارہ و عدالت فعال شوا نوی ترغی وقت پر وہ پسیما کے مکانی کھڑو کے وہ مارگ جوبلا راوناوی
استعمال مکمل بحال شوائے پولیس سسٹم دھارا سسٹم عدالتی سسٹم چپرا مضبوط شوائے
مشال ریڈیو مکانے پا براکش دے سویلی وزیرستان لوور ضلع ڈپٹی کمشنر محمد ناصر خان سرا تماس ونی ولی یا ہوئی وویل
انتظامیہ پولیس سیدی سرطہ نور فورسز نو دا مونگا کوشش دا کون اور چیدہ پا مذاکراتو باندی پا پورا من طریقے سر دا مسئلہ حل شی دا خلق دی احتیار متیار نی استعمالی زمان وقت دا خاص سکتا سو دا غم استعمال ہو اسلحی مو پک کلی گا انشاءاللہ دا مسئلہ با یو طرف تشی اور بین جرگو دا وزیرو چی پاگی کی دا نار پا ساوت کول وزیر موجود نو دا مونگا پی ڈیفرن دا استعمالو شیر دا ہر قوم جرگ استعمال شی بیٹنی او بسود جرگو دا غی خبری تیر ہم وقت کینا خودو نو بیا مونگ مجبوراً دا سی وقت شیر ننم سار وقت
وزیرستان لوور ضلع اوسیدین کے دا ہم اویل حکومتی چارواکیو دے گورگورے سیمز مکانی اختلافات سارا پسیما کشید کومونو ترمنز نور مکانی اختلافات حل کولے دے پورا زر گامونا پورتا نکڑل بیابا دوئی پلوئی احتجاج لوس پورے کولے بنے وہ مجبور وی. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
خبر کا ہر زیوی حالات کا ہر ڈولوی مشالڈو بے طرفا تائید شوی کرا او لومڑی لاس معلومات درکوی لمشال سروسی له خبری نړۍ سره پاتې شي.
مشال لیډیو د اوریدونکو زموږ د نن ورځې د خبرونو مهم هغه د پنجاب نگران حکومت وای په العزیزیه سټیل میلز مقدمه کې نواز شریف ته اوربل شوی سزا معطله کړې ده. د پنجاب نگران اعلی وزیر محسن نقوی نن په لاهور کې رسنیو ته وویل چې دا مسله عدالت ته لیږلې ده. بل پلو نواز شریف نن په اسلام آباد کې په توشخانه مقدمه کې احتساب عدالت ته وړاندې شو. عدالت دغه ضمانت منظور کړ او د مقدمې اورېدنه د راتلونکي نومبر میاشتې تر 6 نیټې پورې وځنډوله. د خیبر پختونخوا په بنو کې وسلوالو د پاکستان دوه عسکر وجلي او درې تنې ټپي کړي دي. د بنو د مریان تاڼې او چرواکي د نوم نه خوله په شرط مشالو ته ویلي چې وسلوالو بیګا په همدې سیمه کې د ګیس پایپ لاین تیرونکي یوې کمپنۍ پر امنیت ساتونکو برید کړی دی. جبهة الانصار المهدي خراسان نومي وسلواله للی د دې برید ذمہواري منلې ده. د پاکستان د سند او بلوچستان حکومتونو د هیواد پر سیاسي ګوندونو غږ کړی دی چې د ناقانونه کډوالو ملاتړه لاس واخلي. دوی ویلي سیاسي ګوندونه د پردې مسله پر دې موضوع له سیاست لاس واخلي او د حکومت د دریز ملاتړ دی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د افغانانو په ګډون هلته میشتو ټولو بی اسناده خلکو ته له ملک د وتلو لپاره د اکتوبر تر وروستۍ نیټې پورې وخت ورکړی دی. د ماشومانو لپاره کارکوونکي د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف ویلي ډېر ژر به د افغانستان هرات ته اتیا ټنه طبي وسایل او درمل ولیږي. د ادارې پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې د مرستې په هرات پر درې څلوېښت زره زلزله ځپلو کورنۍ وو وویشل شي. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام وایي د افغانستان د وروستیو زلزلو 90% اغېزمن ښځې او ماشومان دي او دا چې هغوی مرستو ته اړتیا لري. او د اسرایلو پوځ ویلي د حماس ماتولو لپاره د ډېرو سختو بریدونو تیاری کوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا پخوانی ولسمشر براک اوباما خبرداری ورکړی چې د اسرایلي پوځ تګلاره انساني زیان ته پام ونه کړي نو دا به بیرته د اسرایل په تاوان تمام شي. او د کرکټ خبر دا چې د کرکټ په نړیوال جام کې نن د جنوبي افریقا او بنگلاديش ترمنځ لوبه روانه ده. جنوبي افریقا بیټنګ کړی دی. بنگلاديش ته د 303 منډو هدف ورکړی دی. بنگلاديش دا وخت بیټنګ کوي. د اتو ورونو کې تر دې دمه 2 منډې جوړې کړي او 3 لوبغاړي سوځېدلې دي. مشال ریډیو ته تاسو وګی دی بل رپورټ ترازو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش دفتر سیګار خبرداري ورکړې چې طالبان د جالي غیر دولتي موسسو لاله له نړیوالو مرستو ګټه پورته کوي. طالبانو حکومت د سیګار د رپورت د موندنې رد کړې دي. سفی الله ستانکزی جزئیات راکوي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې سیګار راپور موندلی چې طالبان د امریکا لخوا پر تمویل شوو روزنیزو پروګرامونو د مالیې په لګولو او له هغه بهتره میتودونو د ځان په ګټه کار اخیستی لکه د جعلي نا دولتي موسسو جوړولو او اخاذې یا شوکو له لارې. سیګار په دې ترتیب خبرداری ورکړی چې طالبان له نړیوالو نقدي مرستو ګټه پورته کړې ده. د 2020 کال په دوبی کې واک ته رسیدو وروسته طالبانو په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي موسسو ډیر کنټرول ترلاسه کړ. دوی افغان میرمنې په نا دولتي موسسو کې له کار کولو منع کړي او غواړي چې له تعلیم او تربیه سکتوره د بهرنیو موسسو لاس هم لاند کړي. د سیګار په دغه راپور کې پر طالبانو دا تور هم لګول شوی چې په موجوده موسسو کې د نفوذ او یا په غیر مستقیم ډول د مرستو د مدیریت له لارې کار اخلي. د طالبانو یو مرستیال ویاند بلال کریمی تلو ټلویزیون سره په خبرو کې د سیګار راپور ناسم بللی او ویلي دي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې ټولې چارې د ملي ګټو او پرنسيبونو پر اساس تنظیموي. د تیرې میاشتې په راپور کې هم سیګار د نا دولتي موسسو په چارو کې د طالبانو د لاسوهنې خبر ورکړی وو. خو د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت هغه مهال دغه ادارات کړې وه. د سیګار د وروستي راپور له مخې امریکا د 2018 کال له اګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې د ښوونې او روزنې په برخه کې 115 میلیون ډالر لګولي دي. د یوې غیر دولتي موسسې او چارواکي سیګار ته ویلي طالبان هغه افغانان په نښه کوي او د مالیاتو په نوم له هغوی څخه پیسې اخلي چې د امریکا د تعلیمي پروګرامونو له لارې ملاتړ کیږي. په یو بله بېلګه کې د نا دولتي موسسو چارواکو سیګار ته ویلي طالبان دا سازمانونه مجبوروي چې د دوی ملاتړي استخدام کړي یا د طالبانو تر مالکیت لاندې شرکتونو څخه خریداري وکړي. سیګار په خپل راپور کې وایي د طالبانو تګلارو او لومړیتوبونو په ټولیزه توګه د ښوونکو د شمیر او د هغوی د اسانتیاو په کمولو سره په افغانستان کې د پوهنې کیفیت ټیټ کړی دی.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودې خبرې کمې دي او روانې چارې څه وایي؟ د دې هر څه د اورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترکزیم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
د افغانستان په څوارلس ولایتونو کې د ګزرنې پولیو ضد واکسینو څلور ورځنی کمپاین دوام لري. په دې ولایتونو کې یو خوست هم دی چې روغتیایي مسؤلین وایي په کمپاین کې به د دې ولایت څخه د پاسه درې نیم لکه ماشومان چې عمرونه یې له پنځو کلونو کم وي واکسین کړي. دوی زیاتوي چې د کمپاین په پرانیز غونډه کې یې له خلکو غوښتي چې خپل ماشومان د پولیو په څیر له مزور کوونکي ناروغۍ څخه د ژغورلو لپاره خامخا هغوی واکسین کړي. د نجیب الله الوخیل رپورټ اورو.
په خوست کې د واکسین ولایتي مسؤل ډاکټر زاهد الله امیری مشال رادیو ته وویل د دې ولایت هیڅ سیمه هم د واکسین له پوښښه خالي نه ده او د واکسین د تطبیق ګرځنده ټیمونه به ځانونه ورورسوي.
نیک بختانه وزن په ضد په خوست ولایت په ټولو ولسوالیو کې کمپاین پیلېږي. په دې کمپاین کې به موږ تقریبا 3,50,000 هغه ماشومان چې عمر یې د 15 کلنې نه لوندې وي واکسین لوو. دا کمپاین به څلور ورځې دوام لري. موږ په خوست کې هیڅ داسې ساحه نه لرو چې د واکسین د پوښښ نه پوتې.
د خوست د روغتیا د برخی مسؤلین وایي چې د ګوزان څخه د پاکې ټولنې او دا چې زموږ ماشومان د دې سخت بیماری له کبله د کورنۍ او ټولنې د اوږو بار نشي یوازینۍ لارې همدا واکسین دي. د یادې ادارې یو تن مسؤل حسام الدین وایي
هغه مور پلور ته مدا توصیه ده چې تاسو دا ماشوم په انده کې کوګو فال جوګټ کیږي او که چیرته تاسو دا واکسین ورکې دی هغه نه به مخنیوي شوی دی ماشوم په تاسو حق ده. دا وخت مازه کوي د کاسي دوست د سی هغه ته په وخت هغه ماشوم روبسه تر څو چې هغه ته خپل واکسین ورسی.
د خوست روغتیایي مسؤلین وایي په دې ولایت کې له واکسینو شاوخوا وزره انکاري کسان ول چې اوس شمیر له نیمایي کم شوی دی. د خوست قومي مشران هم له خلکو غواړي چې ماشومان ته د واکسینو لګولو د انکار نه کوي او د واکسیناتورانو سره د په خپلو برخو کې مرستې وکړي. قومي مشر حاجي شوالی خان ویل
هر چا د پوره په پور دي چې دا خپل اولادونه ماشومان واکسین کړي او د دېغه د پوره کوم خان جوړ نشي چې دا موږ نه واکسین وو. باید هر وخت پوره د خپل ماشومان په خپل وخت چې د واکسینو کمپین کول کړي هغه ته خپل ماشومان روبسي او واکسین کړي.
روغتیا پالان وایي چې پولیو یو وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولای شي چې ماشومان ورڅخه وژغوري. که څه هم په نوره نړۍ کې د پولیو واقعیت صفر شوي خو افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه هم په کې د پولیو یا ګزارن مثبتې پیښې موجودې دي.
د مشال رډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه تصویري ویډیوي او لیکلې بڼه خپرېږي. د اورېدو لستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پانو ته ورشي. مشال رډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال رډیو .com یې پته ده.
د پاکستان سپریم کورټ د هیواد په پوځي عدالتونو کې د عام وګړو خلاف مقدمه لغوه کړې او د غیر آئینی کار بدل دی. د اکتوبر پر 23 د سپریم کورټ 15 کسیزي جرګه د هغه درخواستونو اوریدنه وکړه چې په پوځي عدالتونو کې په عام وګړو د مقدمو چلولو پر خلاف دایر شوي ول. د سپریم کورټ بنچ په پریکړه کې ویلي پوځي عدالتونه د عامو خلکو خلاف د مقدمو اوریدنه نشي کولی. د 2023 د مے پر 9 د عمران خان تر نیول کېدو وروسته پاریدلو کسانو پوځي او ولسی تاسیساتو ته ځان اړولې و. تر هغې وروسته پولیسو ګڼ کسان نیولي ول چې ورڅخه د ځینو هغو خلاف مقدمې په پوځي عدالتونو کې روانې وي. د موضوع تفصیل له اسلام آباد د راشد خټک په رپورټ کې.
د پاکستان سپریم کورټ په پوځي عدالتونو کې د عامو خلکو خلاف مقدمې کلدم کړې دي. د سپریم کورټ 15 کسیزه بنچ په 23 اکتوبر د هغه درخواستونو اوریدنه وکړه چې په پوځي عدالتونو کې په عامو خلکو د مقدمو خلاف ورکړل شوي وو. د سپریم کورټ بنچ په خپله فیصله کې وویل چې پوځي عدالتونه د عامو خلکو خلاف د مقدمو اوریدنه نشي کولی. د سپریم کورټ د فیصلې په اړه قانون پوه او په کوټه کې د بلوچستان های کورټ وکیل همایون قسیم مشال رډیو ته وویل
تیر ظلم چې دوی ملټری کورټس کې دوی د فاټا په کیسه کې آپریشنز دي کړي نو دوی ویل چېر د دهشتګردي په عام عدالتو کې د دې کیسونه شرې درې د ملټری کورټس کې مو چلو نو بیا دغه د پاره باقاعده آئینی ترمیم شوی د 2 کال د پاره دوی ته اختیار ورکول شوی چې ملټری کورټس چلول شي. د دې علاوه دوی دا اوس دا ور د پی ټی آی پر کارکونانو باندې چې بای پر کینټ باندې حمله کړي دا دغه د چکم بنچ و دخول لاوري ورځي راسه په دغه ځین باندې جوړ چې دوی دا شی کال دم کړي. نو ډیره ښه فیصله ده د جمهوریت لپاره، ډیره خوشاینده خبره ده د ولسواکۍ لپاره او د سیاسي ګوندونو لپاره.
د بنچ ټولو غړو په متفقه فیصله کې ویلي چې کله کوم عام کس خلاف په فوزي عدالت کې مقدمه روانه نو هغه هم کل عدم ده. د دې درخواستونو د اوریدنې لپاره د سپریم کورټ بنچ نه بدلولو په اړه په اسلام آباد کې آزاد خبریال او د عدالتي رپورټنګ ماهر متی الله جان مشال رډیو ته وویل.
ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اس بینچ کے اندر چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب موجود نہیں ہیں؟ یا اس
سوال کے کہ پتے بینچ کے جسٹس قاضی گیسا والے نہ ہو اور یا دا بینچ والے نہ دے بدل کر شوے اور یا دا چرے درخواستوں دور دن پر تردے لوئی بینچ والے نہ شو جوڑ اور یا فل کورٹ والے نشتا خبر دادا چکل دا کم بینچ غڑے پدا سے حال کے ریٹائر سے کیس تردے رہا تھا اور دل شوی وی نو بیا پ بینچ کے بدلو نہ راوستل کی گی. دا کیس تے پخونی چیف جسٹس عمر عطا بندیال پ مشرے کش پ کسے بینچ اور دو دا خاغد ریٹائر کے دونا پاس پنجا جان پاتش والا اور کیس تردے رہا تھا اور دل شوی
تمام آئینی معاملات کو سن سکتے ہیں.
بنہا ممی دے عمران خان دنیول کے دو خلاف تخاغد پلیانو پہ احتجاج کی پوزی تسیساتو تا توان رسدون پس پوز ویلیو چی پرے تڑاو دا یوسل دو کسانو خلاف پا پوزی عدلتونو کی مقدمی روانی دی خسرو سا چتا سزا نہ دورکل شوی پا دے اڑا پا اسلام آباد کی کرنل انعام الرحمن ایڈوکیٹ چی دلدرک کسانو دا پیدا کرو دا پر پا مختلف عدلتونو کی کسونو کی او پیاد مقدمہ کی ہم فریق و وائی چی دے عمران خان پا خپل حکومت کی نہ بیش کسانو تا پوزی عدلتونو سزا ورکڑے وا دو ویل چی دا او دا ملگرو دا حقی سزاگانو خلاف پا ہائی کورٹونو کی اپیلو نہ کری دی پا پوزی عدلتونو کی تحریک انصاف دا خلاف دا مقدمہ پڑا دا مشال رڈیو تا اویل.
9 مئی پاکستان کا ایک بڑا افسوسناک دن تھا. اس دن ایک سیاسی جماعت پی ٹی آئی کے ورکرز نے جس میں پی ٹی آئی کے بڑے بڑے لیڈرز
نہ ہمائی دا پاکستان دا تاریخ کی افسوسناک اور رضوا پدا اور دیو سیاسی گون تحریک انصاف غڑو اور مشران پر فوجی و دنیو حملے وکڑے پر 200 زینو کے داس حملے شوی دی پر یو وقت پر بیر زینو حملے کو اللہ کرے کہ دا یو لوی سزا شو تو دا شہیدان و یادگار نو ہم رنگ کل کا صرف کم دفتر یا کوٹ توان رس درے نو کدیش چفو صبر کڑے ہو پر شہیدان پر بجتے پر فیصلہ کو چ پدوی پر فوجی عدالتوں کے مقدمے و چلا گئے.
تو اس پر پھر فوج نے سوچا کہ کیوں نہ ان کا آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل کیا جائے.
دا پاکستان پر عدلی دے فیصلے ممکنہ اثرات پڑا پا اسلام آباد کے وکیل ایمل خان ایڈوکیٹ مشال رڈیو تو ویل
دا ان چکم دا سپریم کورٹ فیصلہ راغلی تا دغه په خلاف با وفاقی حکومت اپیل لگوی دا اٹرنی جنرل پلار باندې تاسو ته واضح معلومه ده چې دا وخت د پاکستان په عدالتونو کې او خاص کر په سپریم کورٹ کې یو ډیر واضح یو تقریق چې دوی ډلې جوړې شوې دي چې دا غل وجزات د انصاف او قانون او د عین په بنیاد د پیسو بجای د ذاتی خوش او ناخوش روانی دي او دغه اثرات به ډیر خراب وي په عدالتونو باندې.
د سپریم کورٹ بینک د 9 مئی په تړاو نیول شو یو سل دوه کسانو په حق له اول چې په دوی دی په عام فوجداري عدالتونو کې مقدمه وچلېږي. د سپریم کورٹ د بینچ مشر جسټس اعجاز الحسن کوله په بینچ کې ردنه علاوه جسټس منیب اختر، جسټس یحیا اپریدی، جسټس سید مظاهر الدین نقوی او جسټس عائشه ملک هم شامل وو. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
پدا سیال کی جی خیبر پختونخوا تھا د وفاقی حکومت لخوا د بجلی د خالص منافع پیسے نور کول کی گئی اور کامی مالیاتی کمیشن کی هم دی صوبے تخپلا پورا برخہ نہ ملاوے گی. صوبائی حکومت ل مالی بحران سر مخامخ شوے دے د صوبے نگران اعلی وزیر پرستو کی وفاقی حکومت یو ختم استول دے چ بقایا جات ورتا ادا کړي خو مرکز لا هم پاغه برخه کی کوم اقدام نه دکړي. له همدې وجې د خیبر پختونخوا حکومت مجبور دے چ د خپل خرچو پورا کول لپاره ل بانکونو قرضې واخلي. نور معلومات شاهین بونیری په دې رپورت کې راکوي.
د خیبر پختونخوا حکومت د 13 مودینه د مالی بحران سره مخ دی او نشي کولای چې د سرکاري ملازمینو د تنخواګانو او پنشن پیسې هم برابر کړي. ځنې پاکستانی رسنۍ وایي چې اوس نگران حکومت هڅه کوي چې له بانکونو قرض واخلي او حکومتي نظام ورباندې وچلوي. په دغه اړه بیګا مشال لري سره په خبرو کې له پیښوره خبریال علي اکبر ویل چې د پانګو د نشټوالي لکبل په صوبا او ځنګړې توګه په خوانیو قبایلی سیمو کې پرمختیایي هلې ځلې هم اغیزمنې شوې دي او د حکومت سره له بینکونو د پور اخستو بللار نشته دی.
په خیبر پختونخوا کې د پینشن ډیر غټ بوج دی. د دغې په مت کې تقریبا 15.5 روپۍ ماهانه چې دی هغه خرچ کیږي. نورې څومره سرکاري خرچې چې دي هغه ملاو کې نو دا تقریبا سا 8-10 روپۍ چې دی ماهانه د خیبر پختونخوا حکومت خرچی دي. د دغې خرچو پورا کولو لپاره زمونږ زیاتره انحصار چې دی نو هغه په وفاق باندې چې د انپسی په مات کې موږ ته کمې پیسې ملاویږي. بل دا د بجلی کم واجبات چې زمونږ د هغې سره دي او د تیل او ګیس چې کم دي. د تیر یو کال راسی خیبر پختونخوا دغه خبره کوي چې را په وفاق باندې 300 ارب زیاتې پیسې دي هغه هم نه دي ملاو شوي.
په دغه اړه مو د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو د نگران وزیر فیروز جمال شاه کاکا خیل سره تماس ونیو خو بریالي نه شو. البته د اکتوبر په 16 په پیښور کې د نېشنل ډیفنس یونیورسيټي د یو پلاوی سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان ویل چې خیبر پختونخوا په قامی مالیاتي کمیشن کې د 19.6% برخې حقدار دی. خدا محال ورتا یوازې 14.6% برخه ورکول کیږي. په دغه اړه سیاستوال او د خیبر پختونخوا د اسمبلې پخوانی غړی احمد کندی وایي چې صبح زکه د مالی بحران سره مخ ده چې وفاقي حکومت ورته خپل آئینی حقونه نه ورکوي او صوبائی حکومت مجبور شي چې له بینکونو قرضونه واخلي.
خاص کر نیٹ ہائیڈل پروفٹ کے منگتے پیسے نہ ملے ویگی لگیا دی دا نگران حکومت دے کے لا پورے اگر چکم زمان کے باغا 3 ارب روپے میاشتے ملے ویدے عام نہ ملے ویگی. بل این ایف سی کے چکم خبر شوی دی او بل ٹرائبل مرجر چکم شوی دی اگر زمان شیئر زیادی گی آ پیسے ہم لا نہ ملے ویگی لگیا دی دین علاوہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی آئل ماندے دا آگا نہ ملے ویگی لگیا. نو ویلو مقصد دا سمرا چی آئینی شکون دی خیبر پختونخوا پا دے کانسٹیٹیوشن کے چکم حق لری آگا خیبر پختونخوا تا نہ ملے ویگی لگیا دی. خیبر پختونخوا قرضے اگشتے خدا ٹیمپرری حل مستقل حل خدا دے زر نظر الیکشن ہوشی نئے حکومت راشی نو دا خبر ٹیک اپ کی دے پاشے پدے نگران حکومت کی دا خبر ماتا نہ لگی چہ دا بس حل اڈری.
پ صبح کی دا تحریک انصاف تیر حکومت ہم وقت پ وقت ل بینکونو قرضے اخستی دی چ سے واپس کڑی او سلا اوس ہم دا حکومت پ ذمہ دی. پ پیخور کی خبریال عزیز بنیرے وائی چ پ صبح کی خرابی امنیتی وزے او سیاسی بے قراری د صوبې اقتصاد ډیر اغیزمن کړی دی او حکومتونه د اوږد مهاله پالیسیو پرځای عارضی ګامونه اخلي چې ورسره مالی چارې نور هم پیچلی شوې دي.
په وفاق کې چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت دلته په صوبه کې هم زمونږ د نیٹ ہائیڈل پروفیٹ یا زمونږ د آئل اینڈ گیس یا چکم سٹیٹ ٹرانسفر راځي پای کې ډیر کمې راغلی وو. دی به مسلسل قرضې اغستې او شوه چونکې نگران حکومت ته انجی سره به بینکونه هغه شان مرسته نه کوي. د صوبې اوس هم چې کوم بقایجات دي وفاق سره که هغه ورکړي نو بیا به د صوبې حالات چې دي نو حده پورې بهتر شي.
د یادونه وړ ده چې د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی د روان کال د سپتمبر په میاشت کې د یو خط له لارې له وفاقي حکومت غوښتي وو چې د بجلی د خالص منافع فیډرل اکسایز ډیوټي او قامی مالیاتي کمیشن کې د ورته خپل پوره برخه ورکړي. د صوبې وزیر اعلی اعظم خان په خط کې زیاته کړې وه چې د کال 2013 راهیسي په وفاق د بجلی د خالص منافع 1500 بلین روپۍ پاتې دي چې تر اوسه پکې صوبې ته یوازې 1.3 بلین روپۍ ترلاسه شوې دي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 3 تر 6 د سهار له 9 د ماخم تر 2 د شپې له 9 تر 10 او بیا له 11 تر 12 پر دغه سپو خبريږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرڅ لنډې سپې 15,250 2,113 او 15,315 کلو هرڅ. او رګونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له 3 تر 6 د مازیګر له 6 تر 2 د شپې له 9 تر 10 او بیا د شپې له 11 تر 12 په منځنۍ سپو 621 کلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
ملګری ملتونه روانه ونه د رسنۍ او معلوماتي سواد پوهاوی د هنۍ په توګه لمانځي د سازمان د هنۍ د لمانځلو پریکړه په 2020 کال کې کړې وه. د دې هنۍ په مناسبت په خیبر پختونخوا کې څېړونکي وایي په پاکستان او په ځانګړې توګه په خیبر پختونخوا کې زیاتره خلک د کره معلوماتو ترلاسه کولو محروم دي. د دوی په خبره خلک هم دې ته پام نه کوي چې د معلوماتو تصدیق وکړي او بیا یې خپاره کړي. دوی زیاته کړي باید رسنۍ او د ټولنیز میډیا هغه فعالان چې زیات پلویان لري باید د معلوماتو خپرولو پر مهال د هغې کروالي ته پام وکړي او ټولنه له ګډوډۍ وژغوري. انیسی اجمل پر دې موضوع دا رپورټ جوړ کړی دی.
ملګری ملتونه د اکتوبر له 23 څخه 1.5 پورې د میډیا او معلوماتي سواد اونۍ لمانځي. ملګرو ملتونو سږکال د دې اونۍ موضوع په ډیجیټل یا انټرنیټي شیانو لکه کمپیوټر او موبایلونو کې د رسنیو او معلوماتي سواد یعنی د رسنیو په کارونو پوهېدل او د معلوماتو په کروالي یا نه کروالي کې توپیر کول ټاکلې ده او ویلي دي چې باید دا یو اجتماعي ایجنډا وي. ملګرو ملتونو زیاته کړې چې د ګډې ایجنډا په پام کې لنیولو سره په نړیواله ټولنه غږ کوي چې نه یوازې د ټولو لپاره د میډیا او معلوماتي سواد لړکې په ژمنتیا ټینګار وشي بلکې په دې د باور ودی لپاره نوښتونه هم اکړل شي. په دې اړه په پیښور کې د ټولنیزو چارو پوه پروفیسر جمیل چترالی د اکتوبر په 13 مشال ریډیو تویل چې د ټولنې د پرمختګ لپاره دا ضروری ده چې الته خلک د معلوماتو په کروالي یا نه کروالي کې فرق وپیژني.
دا ډېر ضروری ده چې نننه زلمه کل په دې خبره سر خلاص کړي چې معلوماتو ته رسایي چې څومره مهمه ده اغینا زیاته مهمه ده چې د اغینا نتیجه اخصکول نه مخکي په دې سوچ او فکر وکي چې دا سورس څومره جنمن دي قابل اعتبار دي قانوني دي.
د ملګرو ملتونو اداري یونیسکو په خپل ویبپاڼه په یو لیکنه کې ویلي چې معلوماتي سواد د ژوند په ټولو برخو کې خلکو ته د غي شخصي ټولنیز مسلکي او تعلیمي هدف ترلاسه کولو لپاره د ځواک ورکوي چې غي په موثره توګه معلومات ولټوي د غي جانچ پړتال وکړي او غي په موثره توګه وکړي. په پیښور کې د انټرنیټي چارو پوهې طاهرا کلیم د اکتوبر په 20 مشال ریډیو تویل چې په موجوده دور کې د معلوماتو او د تفریح لپاره خلک ټولنیزه میډیا کاروي خو زیاتره خلک په دې نه دي خبر چې آیا دا معلومات څومره سم دي او ګټه شته او کنه.
انفارمیشن زیات ما خیال کې سوشل میډیا او زموږ په علاقو کې د مس انفارمیشن لپاره استعمالي ځکه چې خبره اسونه زل سپریډ کیږي په دې سوشل میډیا په وجه باندې یا خلک چې ډیر زر فیمس کیږي نو داغي وچ نه داغي فالوورز او آوټریچ ډیر زیات شي نو بیا هغه پروفایل چې کله هم انفارمیشن شیر کوي نو داغي اوتنټیسټی یا داغي فیکټ چیکینګ چې دی هغه ډیر کم خلک کوي کنه نو دا څه قسم مس انفارمیشن ورته وایي یا فیکټ چیکینګ چې دی دانه کیږي نو په هغه وجه باندې خلکو نقصان هم ډیره.
ملګرو ملتونو په خپل ویبپاڼه لیکلي چې د انسان مغزه د ښه کار لپاره په معلوماتو تکیه کوي او د معلوماتو معیار د یو تن د تاثراتو عقیدو او رویو تعین کوي خو دا معلومات د نورو کسانو میډیا لایبرریانو ارشیفونو عجایب ګرو پبلشرانو او د انټرنیټ هم کېدای شي. ملګری ملتونه وایي چې میډیا او معلوماتي سواد د هغو سوالونو جوابونه ورکوي چې خلک یې په سنه سو وخت کې لزانه کوي چاهیا خلک په آنلاین او آفلاین توګه موادو ته څنګه رسائی ولري هغه څنګه ولټوي او داغي جانچ پړتال وکړي او استعمال یې کړي. په پیښور کې د ټولنیزو چارو پوه شفیق گیګیانی بیا وایي چې له وخت ریدو سره خلک د خبرونو په ځانګړې توګه د سیاست پر ځای د هنر او د پرمختیا په اړه معلوماتي خپرونې کتل او اوریدل غواړي خو له بده مرغه په پاکستان او په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا کې په ټلویزیوني چینلونو او ریډیوګانو کې دا ډول خبرونې ډېرې کمې دي.
تر ټول میډیا چې کوم رجحانات یا هم لکه موږ دنیا کې وګورو هغه سکلز او دا طرف ته روان دي چې موږ چاله تاسو انفارمیشن ورکو شاغي لایف سټایل دغه خشي یا هغه تاسو امیوزمنت ملو شي یا تاسو انټرټینمنت ملو شي نو ټول څه څه زموږ طرف ته چې کوم نیوز دي نظریه چې کوم میډیا چینلز دي راکې موږ ګورو چې یو چینل هم د سنشته چې خلکو له انفارمیشن ورکي انفارمیشن زمرد نیوز نه دی لکه انفارمیشن ورته زماده چې هغه سره لګاږي د ډیجیټل سکلز خي یا کی دي شاغي د سره سره نور د ډیلی لایف خي کی دي شي
خو بیا زیاتره رسنۍ دا دریس هم لري چې دغه معلومات په حقایقو مبني وي او هدف یې پولیس کې په هارا وستل دي. د انټرنیټي چارو پوهې طاهره کلیم بیا وویل چې باید د رسنیو ادارې د معلوماتو کروالي ته ځانګړي پام وکړي، ځکه چې د ناسمو معلوماتو له وجې ټولنه د ګډوډۍ ښکار کیږي او خلک د پرمختیا پر ځای ناسمې لورې ته روان دي.
ادارې دي او که میډیا ارګنایزیشنز دي یا چینل دي یا ریډیوز دي، د دې هم په سوشل میډیا باندې پرزنس او فالوئنګ د انډیویژلز نه بیا کافي زیات دی، نو کانسټنټلی یا ریګولرلی چې دا د میډیا یو فیچر جوړ شي چې هغه وایي بار بار چې مس انفارمیشن مخوره وایي، فیکټ چیکنګ طریقه سره چې کوم اوتھنټیک انفارمیشن پکاري، نو دا هغه د پاره د مختلف ادارو باندې دا غوي په خبر ریلای کوي، نه چې د خلکو په خبرو باندې.
په 2023 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي سملې پریکړه وکړه چې د معلوماتي سواد، د رسنیو په کارونو پوهېدو، د معلوماتو کروالي یا نه کروالي کې د توپیر کولو اونې په دې مخه المانسي چې حقيقي په وخت با مقصده واضحه د رسایي جوګا په غنو شبو او د ساينس په بنیاد معلومات خپاره کړل شي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د افغانستان د ځینو نورو سیمو په شان خوست میشتو هم بیګا د کرکټ د 2023 په نړیوالو لوبو کې چې دا مهال روان دي، په هند کې روان دي، د پاکستان پر وړاندې د افغان کرکټ لوبډلې بریا ولمانځله. د خوست اوسیدونکي وایي چې په همدې ډول افغان ملي لوبډله په فکر او آرامۍ سره لوبه وکړي، نو د کرکټ د نورو پیاوړو لوبډلو پر وړاندې هم بریاوې ترلاسه کولای شي. تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي.
له هغه وروسته چې د اکتوبر په 23مه د کرکټ په روان نړیوال جام کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان له کرکټ ټیم څخه لوبه وګټله، ګڼ خوستي ځوانان او د دې ځای خلک شپه مهال د ښار کوڅو او سړکونو ته راووتل او د دې هیواد یو شمېر نور سیمو له اوسېدونکو په شان دا بریا په شور او ځواک ونمانځله. د هند په قربتوب په روان نړیوال جام کې د افغانستان او پاکستان لوبه د چینای په سټوډیم کې وشوه چې پاکستان په لومړي بیټنګ 23 منډې هدف وټاکه، خو په مقابل کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله وتوانېده چې یاد هدف د دوو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړي. افغانستان تر دې دمه د کرکټ پر روان نړیوال جام کې 5 لوبې کړې چې د بنگلاديش او هند په وړاندې لومړی 2 لوبې وبایللې، خو په دریمه لوبه کې د تیر نړیوال جام اتله لوبډله انګلستان ماته کړه، څلورمه لوبه په نیوزیلند وبایلله او په پنځمه میو کې پاکستان ټیم ته مات ورکړه. د کرکټ د دې نړیوال کپ لوبې د اکتوبر په 15 پیل شوې او پایلوبه د نومبر په 19 ترسره کیږي.